السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبري چنن د پکتیکا پر وضعیت خبري کیږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د زیاتېدو له کبله محدودیتونه لا سخت شوي د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ انټونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی انټونیو ګوترش په خپل خبرو کې وویل د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسی وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمه کې پر کابل حمله کاټینګه کړه په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو خبرداري ورکړې ده د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول د کرکټ نړیوال شورا د نن ورځې د اعلامیې لمخې افغانستان به د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا انګلستان نیوزیلند سره مسابقه وکړي په پام کې د افغانستان د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره هم مسابقه ولري چې وروسته به دغه هیوادونه مشخص شي د 2022 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 14 د نومبر تر 13 په استرالیا کې کیږي افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جدول کې اووم مقام لري د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول د پاکستان چارواکو نن جمعه د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 1,500 مثبت پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پایله بې ساري لوړ شمیر دی په دې موده کې د درویشتو کسانو مړینه هم ثبت شوې ده د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې لمخې په شهرونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل مناسب دي په اروپا کې پولند د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس شپږ د 1,415 مثبت پیښې ثبت کړي چې بي ساري شمیر دی او د پولند د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې را روانه اونۍ به دغه شمیر د ورځې 500 ته زیات شي ایران چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پازدارن انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې له وړو کشتیو او څرخیل وټکو سره برخه واخیسته په دغو تمریناتو کې بیلابل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکو کشتی ژغورنه د غلاسیوي کشتی خوشی کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهدافو اندښتونه شامل دي ایران چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تطبیقات کړي وو لکه چې د ایران تونلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیر جون میاشت کې وخت ورسید ل مسکو او پیکینګ سره د اړیکو د پیاوړتیا پالیسی غوره کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بنن په جنیوا کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د کډکې چې د کمولو لپاره وګوري دا کتنه داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په صورت کې د سختو عواقبو خبرداري ورکول شوی دی په دې وروستیو اونیو کې په ډیپلوماټیک ډګر کې تر کډکې چې وروسته د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماټانو ترمنځ په سویس کې خبرې شوې خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسلو په اړه د لویدیز د ډیپلوماټانو او مسکو ترمنځ د جوړ واټن پر کمیدو بریالي نسوي انټونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دای په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي بلینکن پرون پنځشنبه برلین ته د سفر پر مهال د جرمنین له زی ډی اف ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې روسیا کولی سي د ډیپلوماسي او خبرو یا هم مقابلې او عواقب لاره غوره کړي. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پوله ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیا د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نه دی کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د رایان ایر هوایي شرکت د ولوته کې د اجباري ناستې په توتیا تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په سبڅوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویل چې دغو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جالي خبرداری ورکړی وو او یو مسافر وړونکی الوتکه یې تیر کال د می میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. د الوتکې د بیلاروس پر فضا له یونان څخه د لیتوانیا پر لوري عادي پرواز درلود. د څارنوالانو په وینا د توتیې هدف د بیلاروسی ژورنالیست او د اپوزیسیون د فعال پراتاتسوویچ نیول و چې د مینسک پر هوایي ډګر د خپل ملګري سوفیا سابکا سره نیول شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څارمنیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړی ده. د طالبانو د حکومت د پکتیکا مرستیال والی او د پوهنتون یو استاد مو میلمانه دي. د پکتیکا د پکتیا والی وعده کړی و چې په دې خبرونه کې به وي خو د دوی مصروفیتونه او فکر کوم راتلونکي ونې به په پکتیا خبري وکړو. خو دا ونې د پکتیا گاونډي ولایت پکتیکا زموږ د خبرونه موضوع ده. دا ولایت پر پکتیا سربیره له خوس، غزنی او زابل او همدار است. د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرن شهر دی. هله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو به د ټلیفون او یا هم واتس اپ لاره د خپل ولایت مسائل را سره شریک کړي. زموږ د خبرونه میلمانه دي د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس او همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی. تر دې دمه شاغلی فضلی ټلیفون ته جواب نه دی ویلی، خو شاغلی حماس د پکتیکا مرستیال والی د ټلیفون لاره را سره دی. ورته هر کله وایم حماس ستړي مشي.
مننه تاسو ته او تشکر کارمندانو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه تقدیموم.
کورمدان حماس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. د بلګر ملتو پرونه یو راپور دی چې تر یو میلیون زیاتو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. تاسو په خپل ولایت کې د دې ډول ستونزو د کمولو لپاره کوم اقدامات کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد نتاسي دي فتني في زواب كي دمر ويلة سوسي دغا خو بطول افغانستان باني دي امارات اسلامي افغانستان دي وقت من دون ورستا يو اقتصادي بحران سراغلي دغا دي نريوالو لراتك سر نريوالو مثال دغه کار او دغه ترتیب جوړ کړی دی چې کوم امارات باندې خپل اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان کنګل شوی، د افغانستان خپل پیسې کنګل کړی دي. نو په دغه خاطر باندې هغه دغه اقتصادي بحران سره افغانستان مخ ده. دا شی موږ تقریبا په بیلابیلو برخو کې کوشش روان کړی دی چې خلکو ته اقتصادي ستونزې کوم خلکو یې هغه مرته تر یو حده پورې هواری کړی دی. چې د بعضې موسساتو له لارې مو هم کوشش کړی ده، د خیریه بنسټونو له لارې مو هم کوشش کړی ده، او داسې د تجارانو ورونو لارې مهم کوشش کړی دی چې هغه را وغواړو د خپل ولایت ته او دلته په افغانستان کې او د موږ په پکتیکا ولایت کې خپله سرمایه ګذاري وکړي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. موږ ښاغلی فضلي ته هم منتظر یو چې د پوهنتون د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او همداراز تاسې اوریدونکو ته هم تر شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. ښاغلی، حماس د پکتیکا خلک لکه څنګه چې خوست له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانستله، تمه لري چې پکتیکا به هم له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانیزي او له دې طریقې به تجارتي راکړې ورکړې زیات شي. وبښه، په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
د پکتیکا د انګور اډه سیمه چې د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې له دغه لارې چې حل کېږي، او خلک کولای شي چې د انګور اډې له لارې چې د پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ته سفر وکولای شي، نو دغه لاره تقریبا تر ډېره حده پورې پرانستل شوې ده او کوم داسې خاص ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
درست. په پکتیکا کې یو شمېر پروژو کار نیمګړی پاتې شوی، د بشپړېدو لپاره څه پروګرام شته او کنه؟
بالکل، دا چې نه یوازې دا چې پکتیکا کې بلکې په ټول هیواد کې د تیر حکومت څخه په میراثي ډول د زیاتو پروژو چارې نیمګړې پاتې شوې دي. اړتیا دا ده چې د یادو پروژو کارونه باید بیا پیل شي، خو د ډیرو نیمګړو پروژو مالي لګښت د نړیوال بانک له لوري ورکول کېدل. که اوس هم نړیوال بانک د یادو پروژو د بشپړېدو ټاکلې بودجه موږ ته راکړي، موږ چمتو یو چې د یادو پروژو کارونه ژر تر ژره پیل کړو او خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړو. د یادو پروژو د پیل مخه مو له اړوند وزارتونو سره هم خبرې کړې دي تر څو ورته بودیجه ځانګړې کړي.
بله، اما د ټولو پروژو مصرف هم نړیوال بانک نه ورکوو، د یو شمېر پروژو مصرف د افغانستان حکومت له خپل انکشافي بودیجې ورکوو، او داسې هم ویل کېږي چې ځینو قراردادیانو د ځینو پروژو پیسې اخیستي هم دي.
بله، بعضې کومو شرکتونو چې پیسې اخیستي دي او هغه کوشش کوي چې اوس هغه خپلې پروژې چې نیمګړې پاتې شوې دي بیرته دلته سروې کړې ده او معلوماتونه یې کړي دي، او بیرته انشاءالله لازم په لنډ وخت کې به هغه خپل کارونه پیل کړي.
هم صاحب، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ له لارې د پکتیکا شرنې ته د غځېدلې سړک په جوړولو کار پیل شوی و، څنګه کارونه یې روان دي او آیا ټکنی شوي خو به نه دي؟
موږ به د خپل مسؤلیت په ساحه خبرې وکړو. د پکتیکا له مرکزه د مټاخان ولسوالۍ تر اخري حده پورې چې زرمت ولسوالۍ ته کومه لویه لاره تېره شوې، خوایات سرک پوخ شوی و، خو د وروستیو ورښتونو او سیلابونو او بارانونو له امله یې ځینې برخې زیانمنې شوې دي. چې زموږ د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین یوه اونۍ وړاندې د یاد سرک لومړۍ سروې بشپړه کړه، او پر راتلونکي پسرلي کې به د بیا جوړونې چارې په سم کیفیت انشاءالله لازم بشپړه شي.
بله، تاسو مخکې د ترانزیتي لارې خبره وکړه او همداراز مو د انګور اډې د لارې یادونه وکړه. په پکتیکا کې خلک وایي چې د انګور اډې په لاره باندې تګ راتګ کې ډېر ځورول کیږي یا ستونزې شته، په دې اړه مو له مقابل طرف سره کله خبرې کړې دي؟
د پکتیکا انګور اډې سیمه کې خو د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې موږ له نږدې اورېدلې دي، او بیا مو یادې ستونزې تر اړوند مسؤلینو پورې په خپل وخت رسولې دي چې هغوی د خپلو ډیپلوماتیکو ناستو په جریان کې یاده ستونزه له مقابل لوري سره د حل په مخه شریک کړي هم دي، چې تر ډېره حده پورې د پخوا په پرتله د ستونزو کچه راټیټه شوې ده، او لا هم هڅه کوي چې یاد ستونزه له منځه یوسي. څنګه چې دا ستونزه نه یوازې په پکتیکا بلکې د هیواد په ډیرو بارډرونو کې د مسافرو پر مخ شتون لري.
بله قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه پکتیکا ته ځنګړې ده د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس زموږ ملمد همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي هله چې فضلی ټلیفون روشنه کی ټلیفون ګل معلومی شي او ځواب ووي لاندې خبرتیا ورسته ک اوریدونکو مو درلودل د ټلیفون شمیره ورته اعلانو
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ټلیفون شمیرې مودې 00 00 01 22 12 15 01 01 بلش میره د 00 00 22 12 01 01 د دوهم شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده هم ټلیفون پرې کولای شي او هم د واتس اپ لاري لمر سره تماس نیولای شي نو بیا تکراروم 00 00 22 12 01 01 او د سکایپ له طریقه هم لمر سره تماس نیولای شي ک انټرنیټ لري او د سکایپ له طریقه لمر سره تماس ونیسي radio.azadi زموږ د واتس اپ شمیره ده اوریدونکو کولای شي څو شیبې وروسته زنګ ووهئ خو اوس بیرته ورګرځو ښاغلی حماس ته خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی منتظر دی نو خیر اول نوبت به ده ته ورکړو که نه د ده ټلیفون متاسفانه قطع شو بل اوریدون که تلیفون هم خدشو خیر تو شبیه روستا تلیفون وکی شمیری خمو در تا اعلان کردی پام دوغ شمیرو لمر سر تماس و نیسی خو بیا هم اوریدون که اشتا خبری وکی نه تلیفون در جر قطع کیش با تاسفانه خارجی شمیری هم دا مشکل لری شغل حماس مخکې په پکتیکا کې یو شمیر رسنۍ وی همدارنګ مدني فعالانو فعالیت درلود چې د بیلابیلو سیمفونو ستونزې به له حکومت سره شریکولې اوس هلته د مدني ټولنې او رسنیو فعالیت څنګه دی؟ رسنۍ
د ولس دومره ویلای شو چې رسنۍ د ولس او دولت ترمنځ د پله حیثیت لري موږ له رسنیو سره په ټول توان معلومات شریک کړي دي د هغوی اړوند ستونزو ته مو تر ډیره رسیدګي کړې ده خو دا چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې تړل شوې دي علت یې اقتصادي ستونزې وې هغه موسسات یا بنسټونه چې دوی ته یې د اعلاناتو په مقابل کې پیسې ورکولې هغوی خپلې پیسې ورباندې بندې کړې دي دا یې هم یوازینی علت دی ځکه ځینې رسنۍ وتړل شوې خو موږ له خپله اړخه رسنیو سره د مالي امکاناتو مرسته هم کړې چې بېلګې په توګه د تلوسې په نوم چې کومه راډیو یادېږي موږ ورته د ځمکې د کرایې پیسې معاف کړې دي دلته اوس هم مدني فعالان شتون لري خپل فعالیتونه کوي چې یو میاشت وړاندې د دې ولایت مدني فعالانو قومي مشرانو ځوانانو په ګډون د افغانستان د اسلامي امارت ناتل یو غونډه وکړه هغوی اوس هم د خلکو ستونزې له موږ سره شریکوي همدغو مدني فعالانو ځوانانو د یو لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه هم کړې وه
خیر په ټول افغانستان کې دا هم یو شمیر خلک سمشت په پیغامونو کې وای چې په ټول افغانستان کې بیوزلسته د مرستو د ویشلو بهیر روان دی خو په دې بهیر په نورو سیمو کې ډېر نیوکشته او وای چې په دې کې پېژندګلوي یا له طالبانو سره اړیکه اکثر په نظر کې نیول کیږي په پکتیکا کې مو په دې بهیر کې د شفافیت دراوستل لپاره څه اقدامات کړی دي او حقيقي یا مستحق کسانو ته د مرستو درسولو په برخه کې مو څه ګام اخیستای دي
بلې د نور هیواد په شان په پکتیکا کې هم بشري مرستې د خیریه بنسټونو او نړیوالو همکارانو مؤسساتو د استادو په مټ یاد مرستې وشل کیږي چې دوی لومړی د اړوند کلیو د قومي مشرانو دینی علماو سره ناستې لري د هغوی په مټ اړمن او بیوسه کسانو ته معرفي کیږي او بیا د مرستو په لیست کې نیول کیږي چې دوی هم د یادې پروسې نظارت کوي او کوشش دا کیږي چې مستحق کسان په نخښه او مرسته ورکړل شي موږ شفافیت ته ژمن یو او هیڅکله به په هغه چا مرستې ونه ویشل شي چې مستحق نه وي. تاسو د شفافیت په اړه له اړوند خیریه بنسټونو او د نړیوالو همکاره موسساتو له استازو نه پوښتنه هم کولای شي.
بله، یو اوریدونکی لرو، ګوندې ټلیفون یې قطع نه شي او راسره خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ تاسو په لاین کې اس خبرې وکړئ. ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه، او دا خبرونه هم پکتیکا ته ځانګړې ده. متاسفانه چې دوی خبرې نه کوي. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟ مهرباني کوئ د ماشوم آواز، مهرباني مهرباني د ماشوم آواز مراغه، خو تاسو خبري وانه ورې دی شوي. بل ته به ور شو، تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر ور بشو بیرته شاغلي حماسته او شاغلي فضلی ته چې کزموږ راغ دی رادیو لاري اوري. یو ځل بیا وایي چې ټلیفون مو روشنه کوي چې ټلیفون درته وشي. حماس صاحب، پکتیکا شل کاله پخوا یو له هغو ولایتونو څخه وو چې حتی یو ډاکټر هم پکې نه و. د ډیرو معمولی نسایي ناروغیو لپاره به خلک میراب شاته تلل، خو په وروستیو کلونو کې د حکومت په ډیرو هڅو تشویقونو په دې ولایت کې پانتون جوړ شو او نجونو ته موقع مساعده شوه چې تعلیم وکړي او پانتون ته لاړ شي او شزینه ډاکټران پکې پیدا شي. لیکن داسې معلومی چې طالبان نه یوازې دا چې نجونې تعلیم ته نه تشویقوي، بلکې مخه عملا نیولې ده. څه فکر کوي چې بیا به مغه سي حالت را نشي لکه شل کله پخوا چې یو ډاکټر مو نه درلوده؟ د معمولی شزینه ناروغي لپاره به پاکستان ته د دې ولایت خلک تلل، بیا به پاکستان ته محتاج شي. مخکې تر دې چې دې پښتنې ته هم صاحب تاسو ځواب ووایست، یو اوریدونکی لرو په دې تمه چې خبرې واوریدای شو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
ریاض، خبرې کوم له لنګره خارنه.
مهرباني کوئ ریاض صاحب،
دا تامل منو زما دا پښتنه د تاسو چراغلي دا ورو ورو وړي تیل ګاز یو پدری سوی دی. یو پښتنه خمیدار او بل پښتنه میدار چې کار بالکل په افغانستان کې نه پیدا کیږي. دا دی دوا. او بل پښتنه میدار چې د انجینر تعلیم ته دوی نه پری دی. دا موږ خواندې مند چې ناروغه کیږي، دا پاکستان ته موږ ورو. دا به ورور کوله د تعلیمي ادارې کې کار نه پیدا پښتنه میدار. او بل پښتنه میدار چې افغانستان ته راځي، افغانانو ته کوم خیر اړول؟ مخکمن دا انجینر چې په مکتب ته تللی چا لاس نه دورا چولی، ډاکټران یې همدې مشکلات ټول حل کېدل. او دا تاسو پرده ته اچول، څنګه پرده ته تاسو اچول؟ تاسو د رادو لارې خو موږ یو خبره هم نه اورېدلې خرابه. دوی دا پوښتنې ما ته ټولې ځواب کړي.
سیده ډېره مننه حماس صاحب، ستاسو خبرې واورېدې. نو حماس صاحب دوی پوښتنې شوې دي اوریدونکي، یو پوښتنه هم زما له پوښتنې سره ورته و. دا د نجونو د تعلیم په برخه کې مهرباني کوئ.
د نجونو د تعلیم په برخه کې شاید تاسو ته معلومه وي چې تېره ورځ د معارف وزارت ته اعلان وکړو چې انشاءالله موږ به په راتلونکي وخت کې زر انشاءالله د نجونو په اړه باندې هغه خپل تصمیم او ترتیب ونیسو او هغوی ته به د زده کړو زمینه برابره کړو. نو دا خو د هغوی د مزد وزارت معارف پورې مربوط سوال ده، پوښتنه ده. نو انشاءالله امارت اسلامي افغانستان له وخت نه هم تر اوسه پورې به څوک داسې ثابته نه کړي انشاءالله لازم سي چا کوم امارت اسلامي افغانستان په رسمي چوکاټ کې دي زده کړو مخه نیولې وي یا د ښوونځي بند کړي وي. نو خپل کوشش
لیکن حماس صاحب مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې حکومتونه خلک تشویقوي، امتیازات ورکوي چې درس ووایي. کنجونې دي، کالوکان دي، کزوانان دي، که پیغلې دي، دوی تشویقوي. لیکن ستاسو امارت پلمې ورته لټوي، دا ولې؟
پلمې نه ورته لټوي، بلکې د هغوی دپاره یو سالم نصاب جوړوي، یو سالم ترتیب جوړوي، د هغوی دپاره یو صحیح طریقه برابروي.
یعنی دا اوسنی نصاب سالم نه و؟ دا اوسنی نصاب سالم نه و؟ تاسو کتلې دې څه مشکل درلود؟
نو سالم دې څه نه وایم، چې نصاب به سالم نه وي دا اوسنی، او په دې باندې کار روان ده چې د انجونو لپاره سالمه طریقه څنګه جوړه کی.
خو به سوال بلم پیدا کیږي همه سبب بشي چې تاسو په خبرو کې لوي شو ولې په جوزجان کې هم دغه طریقه ده هم دغه نصاب ده هم دغه شاید په بلخ کې هم ده په یو شمیر نور شمالي ولایتونو کې هم دغه تعلیم ده هم هر شون کې دی الته اجازه ست دی بلې خو کې نشته ده ولې
ان شاء الله اجازه به په ټول افغانستان کې وي په دې کې هیڅ شک نشته خو ما دا سي د موږ تاسې خوندې او منډې سي دي او تعلیم ته ځي او چې په دې سي او سالم حجاب کې ولاړ سي سیالته د خلکو د نورو مسایلو ښکار و نه ګرځي نو په دغه طریقه باندې او په دغه ترتیب باندې او په دې باندې تصمیم روان ده ان شاء الله په لاندې وخت کې به دې لپاره خپل مربوط وزارت سي دا به ان شاء الله خپل
بله. سید دی بایو د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو په اړه به هم ځواب وایست یوریدون کې ریاض صاحب پښتنې ته خو یو بل اوریدون کې د ټلیفون لاله لرو خبري وکي. مهرباني کوي صاحب تاسو په لاین کې یاست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب.
ریپشاخان لنګرار ده
لطفا د سيزاين خبري وکړي چې غلمغال نوي مهرباني
اورم غږ درځي
راځي خو تاسو په داسې ځای کې خبري کوي چې البته بل څه کم ژغی شي مهرباني
موضوع چې و موضوع
مننه کور دی ودان پاینده کې اول رادیو اوره له موضوع ځان خبره وا او بیا دې خلکو وخت نیسه لطفا په دې شکل سره ټلیفون مکوي. بیرته به ورشو ملمته شاغل حماس چې د پکتیکا مرستیال والی دی. حماس مخکې ریاض خان وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو سره د وړو غوړو غازو او نورو ضروری شیانو باید درې برابر لوړ شي دي دا اولی او د مخنیوي لپاره څه کوي؟
نو دا خو سوال سره دا خو هغه د موږ مربوط نه وي دا به د وزارت مالی مربوط سوال وي ان شاء الله. او دومره ویلای شو چې د بې پټول دنیا کې پټول نړۍ کې د خوراکي توکو د غیر خوراکي توکو د هر څه به لوړې شوی دي. نو دا یو خالص په افغانستان کې دا به نه دي لوړې شوی په ټول دنیا کې نه به لوړې شوی دي. خو موږ بیا هم لله الحمد امارات ته مخکې وزارت مالی به اعلان کړی د 14 قلم خوراکي توکو د هغوی د لپاره اعلان وکړ چې په دې باندې به مالیه نه اخیستل کیږي ګمرک نه ور باندې اخیستل کیږي. نو بیا هم تر ډیره حده پورې تر ډیره بریده پورې په افغانستان کې د خوراکي توکو به چې دی هغه تر نورو هیوادونو شي.
بله البته اوریدونکي خو وایي چې درې برابر لوړې شوې دي فکر نه کوم سیبل زایګ دي درې برابر به لوړې شوې وي. خو په هر حال یو اوریدونکي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه کریم له پکتیکا مرکز سره غږیږم.
مهرباني
کوم مېلمانه قدرمن څخه مې دا پوښتنه ده کوم چې تاسو اول وخت کې ورته راغلستې او لکه دا کوم د متخاب په لاین پوښتې وي د غزنی په لاین پوښتې وي او نه کوم خیر کوټ مشکل په لاین پوښتې وي در کوم دي ورګون په لاین پوښتې ولې کوم تاسو راځئ یو څه وخت کې دا پوښتې ټول چرت ولې خرڅې ولې کانټینر او دا بونجونه هرڅه یا ورته ختم سرونو نه تاسو دغه پښتنه وکړلې ته خبر یاستي دا چا ختم کړل یا چا سراغ کړل او بده ځکه موږ دا داسې دا دې بدل دا دې دغه ولادت موږ تر سپورم دې دل خلکو ته وځل چې دا سپورو کې ټول دا پښتو سامانونه دا کبار دا سامان ته تزي رواني ایا تاسو ته دې پښتنه مو کړی دا لمو پښتنه کوي لا په دې وته خبره چې دا پښتنه چا ختم کړی دا تاسو ختم کړی بل څوک نو دا پښتنه
درته ډیر مننه کریم صاحب مننه خوشاله اوسې بل اوریدون کلرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم عبدالرحمن لطفا
مهرباني عبدالرحمن صاحب
په لمړي سر کې د فاستیکا محترم ملمتہ سلامونه وړاندې کوم او ورسته له دې څخه یو د درې پښتنې لرم او یو د درې پښتنې لرم.
مننه مهرباني.
ول په لمړي سر کې مو له محترم رسیال والی صاحب څخه دا هیله ده چې د مرستو د شفافیت په برخه کې باید کافي کار وکړي، ځکه غیر مستحقو کسانو ته زیاتې مرستې چې هغه د موسساتو له لارې راځي یا خارجي مرستې راځي، نو مستحقو کسانو ته هغه نه رسیږي او داسې کسانو ته رسیږي چې هغه نوملیکنه د کلیو یا د مشرانو په لاس باندې کېږي، هغه مستحقو کسانو ته مرسته نه رسیږي. او په دوهم قدم کې مو له دوی څخه دا هیله ده چې هغه کسان چې مثال د امارت کوم غړي دي، وي ولسوالۍ شتون لري یا د ولایت شتون لري، که یو ته چیرې دی دا تغییر ورکړي چې له ولایت څخه یا له ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته منتقل کړي، چې تر څو پورې د خلکو تر مابین هغه شخصي مشکل را نه شي یا بعضې.
بله،
بعضې کسان چې د یوې ولسوالۍ کسان یا هغه د ولسوالۍ کسانو ته بیرته شخصي مشکل جوړوي، ستاسو له دولتي کارمندانو سره یا ګرځېدلې یاست یا همنېغو سره لیدلې دي، نو له دې څخه هم دا غوښتنه ده چې یا دې دا خلک منتقل کړي او یا دې خپل صفونه دوی اصلاح کړي او کسانو ته د دوی لارښوونه وکړي چې تر څو له خلکو سره سمه رویه وکړي. مننه.
ډېر زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، ستاسو
زنده خبر مونږ کول چې د دې
بلې اورو نه ونه شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم. سلام شب جوړې بخیر.
سلامت اوسئ. مهرباني، له کوم ځای ځانم راو پیژنې؟
مننه د مرجی ورته خبرې کوم.
صحیح، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو، له شمرغه ګوندې د دې خبرې تر پای واورو، خبرې وکړي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. اجر مخبلی خبری وکي چې ټلیفون مقاته نشي.
تاج محمد لپاکتیکا جنې محترم مرسال والی صاحب ته سلامونه. دما پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې څومره همګټ پروژې د تامن سوي دي او د دې پکتیکا ولایت بعض ولسوالۍ خراب دي او رنگ سوي دي، څومره کار څه وکړي ولسوالۍ وباندې؟
رمانه کوردی ودان، بل اوریدون کایم درو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني،
د فاکتیکا نه می زنګ درته والی دی، امارات نه می غشتن هم دغه ده چې په افغانستان کې څلويش کاله کې مختلف نظامونه تیر سول، په هر نامه د هر چا په نامه چې و د دې څخه یو ځنه هله غشتن هم دلارم چې یو د علماو سب پاته وو، هغه هم د خدای واک په لاس ورکی چې دغه خپل سپیڅلی او مقدس موقف د دنیوي او مادي مراد مسایل څخه قربان نکي چې بیا پاینده کې د نوی نسل نه بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې به یو شرمنده او ذلیل هم د افغانان وو سي. نو دا د دې دنیوي او اخروی مکلفیت چې په شډ ډول باندې د خپل ولس په غوښتنه باندې د نړیوالو اصولو مطابق هغه څه وکړي چې د دې ولس ورسره وساکیږي، او کچېری دغه د دې خپل د حکومت ولی دایره راتنګ کی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر څو خپل تر وسه پر مکلف دی. خو یو شی دا هم سره سره چې په دین او په اسلام کې زور زیاتې نشته، نه په څوک په زور باندې یو سمې لارې تر کش کولای شي، بلکې په شر طریقه سره د رسول الله مبارک د وخت کته چې وګوري هغه د فصاحت او بلاغت د وینا په طریقه باندې نړۍ ته خپل د اسلام ریشه وغځولې. منګر لډیره بعد مرد کله چې واکول ما او تر رسیدل لري چې شې مثال اندلس دی چې د دنیا د جنت فنامه یې د علماء او فلاس ورلې په سرو وینې وګټي، منته د هم د علماء او د لاس بیر تړنګ سو چې عرفات اسلام وغځوي. منګر بیرته یو ځنې لته هم دا و چې په اندلس کې علماء د مادي او مانوي امتیازاتو د فاره هر څه تر ځان قربان کړل، دنګ ودانې جوړ کړلې، موقفونه په لاس ورغله، پیسې او شتمنۍ ته ترجیح ورکړه. هغه اصلي طریقه او هغه د ودانیت باندې چې موږ تاسو یې منو راوغه چې پاتې شو.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. البته په دې خبرونه کې یوازې کوشش کوو چې په پکتیکا خبري وکړو، په هغه مسایلو خبري وکړو چې له پکتیکا سره
اړه لري.
و علیکم السلام، مهرباني مهرباني کو
مهرباني زما پټنه والی صاحب محترم چې دا چې دا کوم مخته مدرسې دا شاګردانو درسونه کې ویلې دي، دا ته به نتایج نه ورکول، اوس به نتایج ورکړي او کدی نه ورکړي.
ښه، مننه. یو ورستای اوریدونکو به باور بیا به ورشو شاغله حماسته. مهرباني،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عارف شاخان له پکتیکانه.
مهرباني عارف شاخانه،
پښتانه مې ولا محترم والي صاحب نه دا چې د پراتلونکو کال کې یعنی پسرلی کې د پکتیکا او غزنی او د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د روډ جوړولو یا سړک جوړولو د لپاره څه پلان لري او کانه لري؟
ښه، ډېر مننه.
هغه سړک ډېر خراب ده، مغلته خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ایوه بل هله غښتنه مدا ده چې وخت نا وخت د سرحد سره چې موږ کوم بارډر لرو پاکستان سره، په دې کې ځینې نا وخت بې نظمۍ او خبرونه راځي. چې والي صاحب په دې اړه څه نظر لري؟ همدې ته باید هغه اوس توجه.
بله، څه ډول بې نظمۍ تاسې وضاحت ورکوئ؟
همدا خلک شکایت کوي چې دلته مقصد لږ بې نظمۍ خامخاسته، مقصد مسلکي کسان نه دي لیږل شوي، که څنګه په مقصد د عمل ته رش ډېر ده، څوک پرېږدیم نو
صحیح.
او مقصد لږ مشکلات والي صاحب باید په دې اړه لږ مقصد وضاحت ورکړي، هغه به د حالات له نږدې لیدلي.
ډېر مننه لټولو اوریدونکو، منندوی چې ټلیفونونه وکړل، خصوصا د پکتیکا له اوسیدونکو او له شمرغه د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفونونه وکړل. نو ښاغلی حماس، زه به پوښتنې در پیاد کوم کومو هیرې شوې. لومړنی اوریدونکی مو کریم وو، د مټاخان غزنی دی او د پوستو په ارتباط یې ویل چې په دې لاره کې پوستي وي، هغه پوستي چور شوې، کانټینرونه او نورمال بار شو، او دی وایي چې دا غالبا پاکستان ته یوړل شوې. په دې اړه څه وایست؟
زمره به وایي د کریم د پښتنې په ځواب کې چې دا به کوم حقیقت نه لري. هغه موانع چې هغه په لارو کې جوړې شوې د خلکو د مشکلاتو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه وه او مشکلات ول، وخت په وخت باندې بدلته دا خلک درېدل او په ګینټو ګینټو باندې به ولاړ ول، په ساتو ساتو باندې به ولاړ ول. هغه موانع چې لرې شوې دي، هغه راوړل شوې دي ولایت ته یا پیاشتي ته وړل شوې دي، هلته خوندي شوې دي. بعضې داسې شیان که سوي چې هغه د لکه دا ورور خبره وکولای شي، د کارتنرونه مشتول راوړي دي، تاسو خپل هم کتلای شي، لیدونکو به هم انشاءالله که اوریدونکو ته به هم دغه خبره واضح وي چې هغه یا پیارتي ته وړل شوي دي او یا بعضي ولسوالیو کې لکه یو ورور خبره وکوله ودانۍ نه وي، هغو ته هم د جنګونو په هغه کې د ودانۍ سورانی شوي، هغوی ته هم دا کارتنرونه بار کړي دي، یا بعضي جوالونه چې دلته به فالتو پراته ول، هغه هم بار کړي دي، هلته هم وړي دي. نو دغه مسله خو تر دغه حده پورې ده.
او عبدالرحمن صاحب د مرستو د شفافیت غوښتنه کوله، او همدارز دا غوښتنه وه چې چارواکي باید د پولیسوالوی کې بدل شي، یعنی د یوې سیمې د خپلې سیمې اوسیدونکي ولسوالو بل مقام ونه لري، پنور سیمو کې مقرر کړي چې هلته داسې نه چې له چا سره دښمنی وي، مخالفت وي، سیالي وي او هغو ته زیان ونه رسوي.
دا د هغه خبره چې دا اول به د مرستو په باب باندې خبره وکړم. د مرستو مخکې ما یادوري وکړه چې مرستې چې کوم موسسات راځي یا کوم خیریه بنسټونه راځي، هغوی خپل کارمندان وي، هغه راځي او دلته یې خپل سروې کوي. مخکې به لا داسې ول چې دوی به خالص تر د ځون په سطح باندې به راتلل، هلته به راغلل، په ګردیز نه د سروې وکول، یو ټلیفون په ترس کې او بیا د هغه تذکرې او دا شیان په ټلیفونونو باندې یا واټسپونو باندې یوړل. اوس هم هغوی ته ټوله زمینه مساعده کړې. زموږ د پکتیکا ولایت په ډېرو لرې ولسوالیو، پرتو ولسوالیو کې چې په دې شل کلن دوران کې تر اوسه پورې کومه خیریه بنسټ نه ده تللی، کوم موسسه نه ده تللې، اوس لله الحمد هغه د امارت د پراتک سره د امارت استازو د امارت مسولینو وخت په وخت باندې هغوی ته یې لاره ښولې، رهبري کړې ده او هغه یې هلته رسولي دي. هغه واقعیت چې په کومو ځایو کې چې هغه کوم زیات مشکلات دي او ډېر مشکل دي او ډېر خلک ځورېدلي کړېدل، لکه د ډلي ولسوالۍ سو او واجې خوا ولسوالۍ سو او داسې خوشامند او جانخیل او خیرکوټ او داسې لرې پرتې ولسوالۍ لکه ورومي دغه دی باجی.
یعنی همه سب تاسو منظور داده چې هغه سیمو ته مرستې برابر کړی دي چې په خواستاسو په کنټرول کې وي، لیکن دلته یو مسله شته چې یو غي ارڅ چې د بیا هم ځانته دی ژوند یو لار پیدا کړی ده په هغه خلکو هغه خلک ډیر مرستو ته ضرورت لري چې د ورستیو تحولاتو لکبل کاروبار ځانمن شوی دی، کار له لاس ور کړی دی، هغه خلک ډیر مرستو ته اوس ضرورت لري.
په ټولو کې ټولو ته مرستې رسولې دي، خو خاص کر هغه پرتی سي چې هغه ډیر کړیدلی ول یا ډیر په مشکلاتو کې ول، ډیر ستونزې درلودلې چې کله هلته خیریه بنسټونه تللي یا موسسات تللي دي، هغوی خپله دا درک کړې ده، هغوی ته دا معلومات شوي چې دغه اصلي مستحقین دي او دغه ډیر حقدار دي د مرستو، نو هغه خپله هلته سروې کړې ده. که نو داسې نه دي شوي په ټوله پکتیکا انشاءالله لازم په هر ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې په ډېر ولسوالیو کې مرستې هم رسېدلې دي خلکو ته، او خاص کر یو خلکو ته هم رسېدلې دي چې هغه څوک ډېر زیانمن شوي دي یا کوم تکلیف ورته رسېدلی وي یا کوم په دغه د امارت اسلامي افغانستان پر راتګ سره هغې نور مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، ټولو ته رسېدلې.
سلامت اوسې. تاج محمد دا پوښتنه لرله چې تر اوسه څومره پروژې عملي شوي دي او د ولسوالیو د رنګېدو په اړه خو تاسو ځواب وایي ورته چې هغه ولسوالۍ چړنګې شوې دي یا هغه ودانۍ چړنګې شوې دي، د غو لپاره مو چاره کړې ده د کانټینرونو په وسیله، مهرباني وکړئ د پروژو په اړه ځواب ورکړئ.
د ولسوالیو په اړه به یو څو لاندې معلومات نور هم شریک کړم. زه فقط دومره وایم چې موږ د خپل ولایت د بودیجې نه لله الحمد مټاخان ولسوالۍ سي تقریبا اکثر ولسوالۍ ځانمن سوی وه، موږ د شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه ولسوالۍ مکمل په اساسي ډول باندې ورغوله، او داسې د سروزي ولسوالۍ چې د بعضې مشکلاتو د بعضې جنګونو له وجې نه تخریب سوی وه هغه هم تقریبا د څلور میلیونو په لګښت باندې هغه ورغول شوه. د نکې ولسوالۍ چې تعمیر ختم سوی و د هغه ولسوالۍ تقریبا د 15 میلیونو په لګښت باندې ورغول شو. د چاربران ولسوالۍ سی او غیر رسمي ولسوالۍ و د امارت پر اتک سره هغه رسمیت پیدا کو، نو هلته هغه خاص کوم ولسوالۍ و هغه د جنگونو په دوران کې مکمله تخریب شوی و، نو هغه ولسوالۍ د 14 میلیونو په لګښت باندې مکمله جوړه کړله او په اساسي ډول باندې ورغول شو. د سی دیوم ولسوالۍ سی په جنگونو کې تخریب شوی و په 14 میلیونو په لګښت باندې هغه مکمل ورغول شو. دا غدي ولسوالۍ ودانۍ وي، هغه ولسوالۍ چې کار باندې روان ده یا کار باندې کیږي پاینده کې پلان ورته لرو، پیغه کېم د خوشامن ولسوالۍ هم په نظر کې ده، ډله ولسوالۍ ده، او د سي گیان ولسوالۍ ده، نعمت آباد او ګومل دغه ولسوالۍ په پلان کې دي. په الحاله هغه ته د کارتنرونو یا د نورو وسایل او اسپا هغه طریقې ورته برابرې کړې، په الحال ته وضعیت برابر ده او ولسوالۍ کې خپل فعالیت روان ده او خلکو مشکلات هم هلته حل کیږي. داسې د پروژو د موږ تر اوسه پورې د تاسو ته به دا معلومه وي د پکتیکا نه د مرکز خرانی نه د ارګون په سړک باندې چې یو هغه عمومي سړک ته او انګور اډې بارډر ته د سړک غځېدلی ده، په لاره کې د سروزي په سیمه کې د سروزي په ولسوالۍ کې الته دی پړاو په سیمه کې یو پل د شغه وران سوی او خراب سوی او موټران او بار ورونکو موټران او واړو موټران ټول ستونزو سره مخامخ ول، نو هغه پل مهم ورغاو په بشپړ ورغول سو صحیح برابر سو دی تقریبا فکر کوم دی 8 میلیونه یا دی 10 میلیونه تقریبا خبره کوم چې په دې باندې لګښت راغلی دا او پاینده کې به ان شاء الله او د سپل چکی او بازي هغه پروتو سیم لرو سیمو ته چې لري سیمه پروتو سیم دی او الته سرکونه سی ول خراب ول دسي چې کله باران یا واره به وسو ول ته بیا خلک کله لاینه سو یا به تګو را تګ ډیر مشکلو، هغه زایوتم لکه دی جانخین له خوشامن پوری دغه سرک ده دغه سرک باندې کار شوی ده او غلندازی ور باندې شوی ده او کار باندې روانو. او د شي دی ګلردین دی سروزی ولسوالۍ نه یو سرک جدا کیږي دی ګلردین سیمې ته ځي، هغه سرک تقریبا غلندازی شوی ده او کار بشپړ شوی ده. او بعضې د شي کوم مشکلات یا کوم
حل کری بلے عارف شاخان بیا ویل چې په پسرلی کې د غزنی او پکتیکا او د پکتیکا او پکتیا د سړکونو باندې د کار کوم پلان شته وکنه؟
مخکې تاسو دا سوال کړی و، دغه پوښتنې خو ما تاسو ته ځواب کړه.
تاسو د زرمت خبره
وکړه، د مده د پکتیا او پکتیکا دا عمومي سړک ده چې په زرمت کې راغلی او بیا متاخان پول سوالی او مرکز خرانی ته راغلی، دا همدغه سرک ده. دغه مخکې پوخو خو بیا د ورښتونو او د بارانونو د سیلابونو له وجې نه دا وران شوی ده. نو بیرته هغه زموږ د ټولګټو چارو وزارت لخوا هیئت راغلی و چې هغوی سروې وکړه، انجینران راغلي ول. په لنډ وخت کې انشاءالله د پسرلي په راتګ سره به دغه سرک مکمل ورغول شي.
بله، او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادی راډیو، مهرباني کوئ صاحب. نه، ټلیفون یې قطع شو. د دوو نورو اوریدونکو نظرونه ول چې تاسو واوریدل، یو د پاکستان سره په پوله کې یا په ډیورن کرښه د بې نظمۍ یادونه کوله، نو هیله ده چې ورته توجه به ورته وکړئ. او بل اوریدونکي خو ویل چې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ، مهرباني.
السلام علیکم، سلطان محمد پکانہ خبر.
مہربانی کوئی سلطان محمد صاحب،
لمڑی سر کے دی پکا محترم رسیال والی صاحب ټول او دوم کو تھا دی آزادی رادیو محترم او کرم دان او ټول سلام نو وړاندې کو
کور دی ودان
اور سره لایز.
متاسفانه چې رحم
والی مرسیال والی صاحب مدا وختنه کې باجی کسان لکه د متاخان ولسوالۍ کسان چې سره 15 اکتوبر پورې د جنگو په دوران کې ماجر شوی وو، د باجی کورونا سوزل شوی، د باجی تمالي زیان او خپل د ویلې وو سره تل حل تر اوسه پورې کوم کومه کومرسته نه کړی. او دوه مخکنه مودا ده چې باجی
bale bale bazi khabari de خیر بل اوریدون کایم درو، ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، رحمت یم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه.
مهرباني رحمت صاحب،
دماغ رحمت څخه دا وښتنه ده چې مخ کریم ورحمت نه وکړي د اوس خلکو خبره کې وایي چې هغه موږ ولایت انتقال کړی یا ته تم انتقال کړی. خدای ټول لنګور اړین واړول پاکستان ته ټول سامان دی پوسټو، دا یو حقیقت لري او د خلکو سترګو کې خاورې نه اچوي. بل خبره دا ده چې کوم مرستي راځي، کوم خیریه بنسټونه دي، کوم هغه ټول هغه خلکو ته مال او شی ورکول کیږي چې هغه طالب او پیژنې، طالب کاکاز وي، ماماز وي، ټول غریب خلک، مو ټول غریب خلک دغه شپاتې یو. دوی هم دي تاسو هم دي، موږ سترګو کې خاورې اچوي. یا چې سړک برانو خراب کړي، دغه برانو ده خراب کړي ټول په مینونو غرو الوزاوله دی. همدارنګه دا دی ورګونه دی شهرانی په منځ کې سړک کوم چې دا کوم پر خراب شوی دا هم په بمب الوزاوله وو. او ته ته هله کوم چې نور دی افغانستان دی جوړېدل او د بیرغولو په برخه کې کار وکړي، نور دغه دی مینونو او دغه شیانو پر رژیم شاته وي.
صحیح. بل اوردون کایم لرو، ځان راو پیژنې، آزادی رادیو، مهرباني کوي. تاسی پلان کیاس خبری وکي؟ نه، تاسی خبری ونه کړی. نو اوس په بیرته ورشو شاغله محب الله حماس د پکتیکا مرستيال والی ته. حماس صاحب، لمړنۍ اوریدونکو مو سلطان محمد دو د متاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو، د هغو اوسیدونکو چې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او کورونه هم ویجاړ شوي دي، په اړه پوښتنه لرله چې مرسته نه ده ورسره شوې، مهرباني.
دومره ویلای شو چې د ما د کډوالو چارو ریاست په هغه کې تقریبا سور زیوران دي دغه 400 کسانو ته، هغه کسانو ته چې هغه مهاجر سوي دي له یو ځای نه بل ځای ته، یا له یو لسالینه مرکز ته، نو پیغه ترس کې د متاخان کسان هم ول چې تقریبا تراویو پورې سي مستلس را کړی دا سیده او یو کسان ته د پیسو په شمول باندې د زمینی زمستاني توکو هغه هم ورته کړی دی او کمبلی او جورابی او د سینور بوتونه د شین ټول پکې شامل ول. نو دا ورته ورکل شوی دی نو شاید دی به خپلو خلکو چې ما خبره یا معلومات نه ورته نو موږ دومره ویلی شو چې دغه لیستونه ټول دي موږ راغواړو د دغه چې کوم موسسات راځي له هغوی نه هم پوښتنه کوو او دلته د موږ د کوم د مهاجرینو ریاست چې د له هغوی نه هم معلومات کوو بیا موږ سره هغه خپل معلومات هم شریکوي. نو د اویاو کسانو د کورنیو سی خالد دی متاخان دی ولسوالی کسان ول کی هغه ته دا هغه ورته ورکړی دی مرست.
بل او دی رحمت الله چې له جان خیلو څخه ټلیفون کړی وو خبرو ته تقریبا تاسو مخکې جواب وو او تاسو دا خبره راتل چې دی پوسټي وسایل انګور اډی څخه وشتي دی او دا چې مرستې د طالبانو خپلوانو دوستانو ته سپارل کیږي دا هم تاسو راتل. نو په دې به خبرې نه کوو د په هنتون په ارتباط پښتانه دا چې یو شمیر معاصلان ویل مشت چې کله پیغامونه راستوي نه یوازې د پکتیکا د نورو سیمو هم دوی وایي چې د په هنتون بندیدا به د معاصلینو د زده کړو په بهیر باندې بد اغیز وکړي او خصوصا د پکتیکا په دې خاطر چې د پکتیکا په هنتون ډیر رسابقه نه لري او وسایل او امکانات هم کم وو. تاسو څه وایست؟
موږ د سویل اس د پښتنې په ځواب کې تاسو ته به تر معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا خطرناک وایروس یا وبا خپر شوی و چې لاندې نه یوازې د زده کړو بهیر په ټپه درېدلی و بلکې تجارت او د خلکو په ګرځېدا او راګرځېدا هم بندیزونه لګول شوي ول تر څو یاد وایروس زیاتو خلکو ته انتقال نشي. اوله خو دا ستونزه وه. دوهمه ستونزه دا ده چې پکتیکا یو یخه سیمه ده، موسمی یخته، موسمی سور موسم لري. نو د هوا په سړېدو او د ژمي د یخ موسم په راتلو سره تر راتلونکي پسرلي پورې د معمول په څیر باندې رخصت شوي دي چې په راتلونکي پسرلي کې به د تل په څیر د اړوندو ادارو د هدایات او تګلارې سره سم انشاءالله العظیم درسونه پیل شي.
بله، په وروستیو کې حماس صاحب په وروستیو څو کلونو کې د پکتیکا د یو شمېر خلکو عاید د جلغوزو د صادراتو له کبله زیات شو، ځکه چې د تیر حکومت په مهال هوایي دهلیزونه جوړ شول چین ته د دوی جلغوزه په مستقیم ډول صادرېدله. اوس دا اسانتیان نشته. تاسو د هوایي دهلیز په کوم متبادل فکر کړی دی؟ تاسو ولایت د کابل مرکز چارواکو څه ویلي دي چې د دوی د جلغوزو د صادرولو لپاره نورې لارې سنجول شوي او کنه؟
نو دا سوال به زویم چې مرکز ته حاجي وي تر ما پورې به تعلق نه لري. خو دومره ویلی شو چې د نورو چې د موږ سره کوم نږدې هېوادونه پراته دي او سرحد را سره لري له دغو لارو نه هم د جلغوزو هغه خپل تجارت په الحال روان ده. او مخکې هم یو که دوه ځلې چین هېواد ته د هوایي دهلیز له لارې هغه د موږ جلغوزي سول هغه ورسېدل. نو امید چې انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم دغه ترتیبونه نور هم برابر شي او خلکو ته به نور سهولت.
لیکن ګاونډي هېواد ته خو په کلونو تلل دا تلې د جلغوزي هغوی په ډېرو کمو پیسو اخیستي او له بلې خوا چې د طالبانو حکومت ډالرو ته اړتیا لري هغه هم له دې درکه نه ترلاسه کیږي. یعنی افغانستان ته ډېره اقتصادي ګټه هم نشته او هغوی په کمه بیې اخیستل بیا په خپله چین ته صادرولې. د هوایي دهلیز له درکه له یوې خوا اسعار واردېدل له بلې خوا په لوړه بیه جلغوزي صادرې دي. نو اوس چې دا پدې کې یو ستونزه پیدا شوې ده، هوایي دهلیزونه نشته، هغه خلک چې له دې درکه په خو ډېری پیسې ګټلې وغوي نورو کارونو ته مخه کړې ده او کنه لا هم امید لري چې دا لار به ورته پرانستل شي؟
نو ان شاء الله خلک هم په دې امید باندې دي او امارت اسلامي افغانستان هغه هم د مشران او هر اداره چې دا په دې لټه کې ده او په دې کوښښونه کې دي چې د وطن لپاره د بدن د آبادی لپاره یو سالم ترتیب جوړ کړي او طریقه جوړه کړي، ان شاء الله کار باندې روان ده. ان شاء الله په لږ وخت کې به ترتیبونه هم برابر شي او خلک سي دي، خلک هم تلهاله په دې امید باندې دي ان شاء الله.
بله صاحب، هما صاحب د خبرونه ورستی شیبو ته ورسیدو ک په دې اړه هم خبري وکړي چې د پخوانی حکومت چارواکي خصوصا امنیتي ځواکونه څومره ستاسو په ولایت کې د ځان په اړه د امنیت ډاډ لري؟
افغانستان اسلامي امارت د امیرالمومنین له هڅې سره سم د تیر حکومت خلک په ډاډمن امنیت کې ژوند تېروي او هیڅ ډول ستونزه ورته نشته. هیڅوک ورته ستونزه نشي جوړولی او نه هیڅوک امر لري چې سرغړوونکو سره یې د اړوند ادارو له لوري قانوني چلند هم کیږي. تاسو ګورئ اوس هم پکتیکا کې د تیر حکومت سلګونه مامورین په خپلو دندو کې دوام خپلو دندو کې د آرام ژوند کوي او خپلو دندو ته خپلو وظیفو ته ښه په اسانتیا سره ځي او هیڅ قسم ستونزه نشته ورته.
صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، متاسفانه د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلي ټلیفون ته ځواب ونه وایو. له تاسو درنو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا له اوسیدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې وکړې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانا نشا خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساز کی شو د حسن سمندر تلاړ شو، چیوکڑو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلاړ شو. رازا جانانا جانانا یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا، لخو لخوست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا. پتار د مینې کړو پیوند ټوټې ټوټې قومونا، شیبا پخلا کا پجر گھر مان ورت لان شو شیو کڑو سیل دمن ڈیر بیا بس بن غرتا لاڑ شو رضا جانا